سلامونه وخت بخیر لګرمي مخکې لاس بجې شوې صفی ولاستان ایگزام ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخراغ لاس پم په دغه پروگرام کې لوی برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړي ده خو پیل په خبرونو راپور نو کو
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې ورسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه، اوس باید دی او هیواد یې عواقب وزغمي. د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 130 ملکیان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړې وه چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي، د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی. د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب دی. د ټولنې په یوې اعلامیې کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي، خو په 5 ولایتونو لکه کندهار، هلمند، هرات، خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې $1 میلیارد عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري. د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 70 هیوادونو کې کارول کیږي. د شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 18 میلیارد ډالر ګټلی دي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یوازینۍ لوبه کیږي. دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه وړم ورځ بایللې ده. رازو د پروګرام اول مطلب ته، د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیې لا زیات سخت بندیزونه ولګول. په دې اساس روسیه په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي. په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله د دغه هیواد 130 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. جزئیات تر لاندې دمې وروسته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیواد یې عواقب وزغمي. بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغیز ولري، خو امریکا او د هغې هیدانو ته زیان لګوي. دغه هم ویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسی ځواکونو پنځم بسار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسی پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نخښه کړل او بیا یې په خارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په یو ټلویزیونی وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پیله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل.
За попередніми даними, на жаль, ми втратили
لمړنوي معلوماتو له مخې له بده مرغه نن د لاسو افسرانو په ګډون خپل 130 شتلان او خلک لاس اور کړی دي. 314 نور کسان مو هم ټپيان شوی دي.
316
زيلنسكي ویل په کیف کې پاتې کیږي سره لدې چې د یو کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکرایني چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپل خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زيلنسكي ویل سره لدې چې روسی پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نخښه کړی خو د اوکراین ملکان هم په نخښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښو باله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. و سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خپره کړه. تفصیل په دغه رپورت کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی و. اروپایي اتحادیې هم پر اوکراین د روسیې د حملې په وړاندې تند غبرګون وښود. د اروپایي اتحادیې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، د اتحادیې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید نامواجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغېزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حمله لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، روسیې ځواکونو له پرون سهار د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباری پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو و دیرش اوکراینیان چې پوځیان او ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړي دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلور که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا دولس کسان مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه و، نه په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ویل چې خلک په تشویش کې دي او وځي، کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د هغې ښار نه وځي، ځي اطرافونو ته. په دې چې وایي چې هغې ښار وضعه خرابیږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو بیا هم چې هر رقم تیر ډپوګان او دغه شیان نشته دی، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وینو داسې یو پنځه یا شپږ کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي. میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي. هغه سړکونه د هغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو د هغه هم خرابه کړی دی، خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړی دی. آیا روسانو خرابه کړی دی که خپل اوکراینیانو خرابه کړی؟ خو پروازونه مکمل بند دي.
په حادثې کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړې وه او ویې ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه دی. د پوځي او سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل د اوکراین د جګړې په اړه څه وایي او دا چې تاثیرات یې په افغانستان باندې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کله نړیوال نور مهم مسایل پیدا کیږي، د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي، دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامي اړخونو باندې منفي تاثیر لري، ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنی او بی ثباتی تا نور هم لمن وهی او تونه چې بی ثباتی اضافه کیږي په افغانستان په اقتصادي سیاسي اړخونو کې او نظامی اړخونو کې منفی تاثیرات لري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د طالبانو حکومت وی چې پسپین بولدک له پاکستانی ځواکونو سره د پرونی نخټې په اړه تحقیقات کوي. د دغه نخټې په نتیجه کې پسپین بولدک ولسوالۍ کې لک تر لګه 2 تنه وژل شوی او نږدې 1.5 تنه ژوبل شوی دي. خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویل شوی. اسمت ساروان او نور جزئیات.
پسپین بولدک د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ په پرونی نخټې کې دوړو خواته درنه مرشوبله اوشته ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پاکستانی ځواکونه د پیشي عملان بل لی خو ویلی دی چې لمړی مقابل لوري دزی پیل کړی وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شاهزاد ازادي رادیو ته وویل چې روغتون ته د غنو ټپیانو ترڅنګ د دوه تنو مړي هم ورول شوې دي.
تر اوسه پورې وشت ټپیان شفاخانه ته رسیدلي دوه شهیدان لرو.
دا لکه چې طالبان وخت رسیدلي پسپین بولده کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نشته ده. د سیمې یو اوسیدونکو لالی ماما فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاکستانی پوځانو له درنو وسلو کار واخیست. خو د پاکستان مرکزی حکومت او همدارس په چمن کې ځایی چارواکو تر پرون ناوخته پوري د دې پیښې په اړه څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک ځایی خلکو ویلي چې جګړه ورسته لدی ونخته چې پاکستانی پولیساتو یو افغان ماشوم ووهه. خو د پاکستان په خوا کې سیمه ایزو د نوم د نشودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو ورسته لدی پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی ازغن تار غوڅ کړ. که هم پاکستانی چارواکو خپل خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي خو راپورونه وایي چې د چمن شهر په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد سره لدی چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې لپارونیو حمله وروسته د پولیو یا د ماشومان د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوې ده. د واکسیناسیون کمپاین د رواني فبروري په 28مه یعنی د دوشنبه پر سپیل شوې وو. د کمپاین د ریډو لکابل به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې لمسونیته به برخشي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بیرحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دي. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مکیولا روحانی وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سیدرک ساحه کې وجل سویدی او دوهم ابراهيم خيلو د دورې په سر باندې وجل سویدی او درې نفر کارکون کې چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل سویدی چې د هغې جملې څخه دوه نفر د پیخي عاملین نیول سوی دی چې د سیدرک او د ابراهيم خيلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ پک لکه غندلې او له طالبانو څخه خوشتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړي. د کندوز د امنیه قمندانې ویندوی حافظ عبید الله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه
په عملیاتو بخدي کوشش کوي چې عاملینه ونیسي.
د ملګرو ملتونو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حمله شوي، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزند د محو کولو لپاره له ملګرو ملتونو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
دا ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دی ونی په خبرونه کې د یو داسې مولا شاعر خبر یو شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینا مالمال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی خما په عشق پی ایچ ڈی کړی دی.
لا سندرغړی عبد الرؤف کندهاري سره مرکه لرو چې پنځه لسیزې کنداري موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان مې دل دې په کړی په خو د هنرمن سره چاچش کړی چې اوس ویو
افغان شاعر دیا سنگ انجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. لا ښاغلی انجان سره مرکه لرو.
که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر ما غوړي وطن می وي د دې ځای نه وي. سره
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولې. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته د لیک، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه د اقدام کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بندیز د امریکا متحده ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږي وضع شوی دی. په کابل کې ملي ګالري بیرته پرانیستل شوه. د دې ګالري د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالري د پرانیستې په مناسبت په دې ګالري کې د استاد بشیر پایکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانیستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کیږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کیږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څنوه، عشق د دوو زلونو نامه و نور څنوه، بس یو زوم یو هغه و نور څنوه. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څنوه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څنوه. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و بس یو دور و دردانه و نور څه نه و ترابي د زړه په وینو مکوله ترابي د زړه په وینو مکوله شاعري هم افسانه و نور څه نه و شاعري هم افسانه و نور څه نه و
مننه منګل صاحب د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي مثال هغه کستونځي وي محرومیتونه وي یو فکر وي یا یو بېقراري وي کېدای شي نور عوامل هم وي ستاسې د شاعري عامل څه دی
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیږي کنه څه د رحمان له شاعریه نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه یا مثلا تراژیدی وی غمونه وی اندیښنی وی یا مثلا نور دغه شانتی مثلا رومانی پیخی وی چې سړی مین شي یا دی وطن مین شي یا دی حسن متاثر شي خامخه اکثر کسان شعرونه لیکي مخبله چې کله د سیو پیخ په لکی کې شي وی یا د حالات د سیو چې د تراژیدی خبره واورم بس ماته د شعر خاپره خکته پورته کړي او زړه کې نن یو مضمون راته تاویدو
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه اوس که دا راته ووایه چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي
ولا هیواد صاحب که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنل لیکلی شي او خو زیاتره ما تصوف دی او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ماته الله را یادوي بس ما نه شعر ورته لیکلی کېږي هغه که ولو که سترګې وي که باڼه وي هر څه خو چې ما ته لاره یادوي ما نه شعر ته لیکل کېږي یعنی تصوف مې ډیر هغه دی تصوف باندې ډیر څرخیږم
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته فکر کوي که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په وګوږدو آیا شعر دا بار وړلی شي
پوښتنه د په ځای ده خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو خوشحال بابا وګورو رحمان بابا وګورو یا کاظم شیدا وګورو یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی ته غزل پکې دی بس نزکیالي پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی هغه واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه د دغه بارې همدې سیم په نازک ته شاته راچولی دی خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدې خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولې شو حماسي خبرې هم شعر کې کولې شو خو صرف د هغې د پاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکړم عبدالرحمن بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس ته دومره نصیحت په دا دنیا دغه خبره زه په یوه ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې را غونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر راته ووایي
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بې له تا مې که په بل د زړه تسل شي بې له تا مې که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي او نور ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې نور ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې غل هله شي بریالی چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروې خو تورې سترګې توره یاره توروې خو تورې سترګې توره یاره ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا وربل چې ورانوي اور دې پرې بل شي وروستی بیت دی هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسې ډیره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسې په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه، و ان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې و ان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کېدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعرۍ موضوع همدار چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډیر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو د پاره ده او واز نصیحت مې د خلکو د پاره ده. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا واز کوي شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم خلګیږي.
خو چې دغه نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې په کته کاپیې جوړوي، مثلا وزن او ردیف ورته برابر کړي او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر ښکلی شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خوشیاریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د ده نه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسې یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ. که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت برازی خلق بداسی وای تور مبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږیدی، او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پیت ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي. غزل دی وای: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند لشور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند لشور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله، او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 2.6 او FM 100.5.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپله ځانګړې موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هېواده بهر لاړل او یا هم ووژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې یې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقۍ رنګین کړي دي، خو اوس له هېواده بهر ژوند کوي. اویا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل له 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. له عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دروب کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي. ښاغلی کنداری، ښه راغلاس. پیل بستاسي دی وی سندري وکړو.
زم خپل نوبت باندې ټول مینوال او اوریدونکو ته ک لری دی کنيځ دی ک په خارج کې دی ک په داخل کې د افغانستان دی خپل د زړه د کوم احترام، خپل سلامونه، خپل نیکی له تقدیموم.
په وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بخیر شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لسه کوم، په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې. په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل، بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشنونه په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرارې سوي و هغه رقم خپل نو پور مو درلود، تور نه کرام و د سپینانګیاو د زرغونه پټې مو درلود. اباس د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خامخا ما د پلار شنهان روان پیر شو د سپامیل سر پیژندل. اباس دا خندن مورې وکړي په دا جشن کې. هغه وخت څه سره وو؟ به خپل مرته سوي دي تقریبا تاسو خو 15 لسیز وویل د 15 لسیز مې ډیر کیږي. اغواز دولس جلس کالو مزدا بیا کنه.
او عبید الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور داغه وخت هنرمندان و. په دې کې ملکه مې وسره ډیر یاري.
او عبید الله جان هغه وخت نو اټس نو چان پرزنت دی نه پیدا. سو شاه محمد کنداری او سید محمد وو. دا اغه محمد وو. دا مشهور خان دا و دا دوا درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل.
ولالم ری سندر اونه فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر اډیو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی د ظلمی کنداری په نامه ویل ده. بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر هغه نو ویل پر اډیو کې نشر سره دی پلاټ کو په نو هم ورکړه به نام نه دار وې ده.
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایاست چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کیږي؟
اروپا کې د راتګ په اته نوي کې زره عالم لکه چې اته نوي اوس نو څلوېښت کال کې کیږي.
بیا نو درې کاله بعد مې بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا اویا ویم نو به دوې میاشتې دې خوا ته یو خوا ته داس اولادونو نامې خداسته اته اولاد لرم، پنځه زامن لرم، درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خواننده دی، ننګیالی نومېږي، په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدري سوېدا دونو مر جنګونه او دغه بس یو یو ځای یو بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره څه ناڅه هڅې وسوې، خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل، بیلابیل کنسرت او محفلونه جوړېدل، خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څېره ونه چلېدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک په وختونو کې چې کوم پرمختګ وسو، د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زه به تاسو ژوندی مثال راولم. یو وخت صاحب په دغه کندهار کې چې واده به و، نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشر ورور و، د کور مشر هغه به نو صاحب په دا مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی. ول ګل زمان مې راوستلی دی د کابل څخه، ګل زمان د پکتیا دی، ښه خاینده زه سخت احترام ورته لرم، زما آشنای دی، رباني ګران دی. یا به ول بلتون مې راوستلی، یا به استاد ریم بخش میراوستلی. میگه تاسو ورځ نه در اگر چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راز از ماسر پکتیا ته، تاسو مشت خلکو خپل تاسو څنګه ارزیابي کوي څنګه بولی؟ زما په نظر خو الته به لا جان خدای به شناس او محمد بناس، خدای جو شاه محمد بناس او ابل بناس او سبب دی په بیلتون بیراوستي. چازل وګرته به ولې یا بدله به ولې او محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دی؟ زه تعصب نه لرم، خدای نه خسته ده، تعصب خبره نه ده. ولې هر څوک چې په ځای کې ژوند کوي اورې به یا شوه عبادت سي، اورې به ور وزل سي، اورې به ګل وکي. زه چې هم زه د کندهارانو څخه هیڅ نه و د چې دوی زما علاقه منځ دا زه شکر گزاره یم. هیچ چاس ما سره په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی. زه چې راپورت وسوم زه چې خاینده سوم په کابل کې سوی یم. د کندهار خلک هنر موسیقي ډېره خوښه ده، اما تشویق کولی څوک نیسي، ساتلی نیسي. که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ سو؟ ولې مړ کړي؟ ولې محمد ولې مړ سو؟ ولې مړ کړي؟ سمندر پیک ولې مړ سو؟ بیدلا جان ولې مړ سو؟ چا مړ کړل؟ کندهاران مړ کړي؟ زه مړ کړم، خدای نه کړم مړ. داس په جیک سبنه نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و کوټ کوټ کړلم ورور جی سرویس کو کوم یواز مخو ګنټل سود درې سروش په حالت ته کوما کوم ام دا کندهاران و بل څوک نه کیږي ویل ورور ته پاکستان خلک نه کیږي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست. په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی. تاسو د افغاني موسیقي راتلونکو څنګه وینئ؟
ولې د افغاني موسیقي راتلونکي رښتین سپ په خوام چندان شاینده نه درلودل. زموږ ډېر غټ استادان، غټ استادان ما لیدلې چې نوم به نه اتوم، ډېر شرم دی ما لیدلې په کار کې، په پاکستان کې، په کابل کې، په کندهار کې، په هرات کې. په خوا د هنرمند سره چا چش کړی دی چې اوس وی اوس شرایط در کم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر په افغانستان کې اقلیت دي، اکثریت نه دي.
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله؟
یا مسله کوم دي نس کولای بعضي خلک بل لار نه لري بیچارهګان. منظور مې دا دي چې اوس پېښه ده نو په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي، څه سازش وکړي.
Story me the yard for story.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان صاحب، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده. خو د ما شاعري چې ده، البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خبري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي. خو لیکم یې، هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس یا په لاره کې چېرته تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وی. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې ازو کړی زه په دې مفهوم نه پیګم چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دی او که غلط می لیکلی دی. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندی استعمالوم، د هندی خلکو سره هندی لګیږم، پښتو خو نه ده، رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه به نه وي چې ووایم چې 99% پښتو ده. دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی مهاجر شوم، دو نوي کال کې لاغین درې نوي کال کې زه
چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، گجرات، بمبئی، کلکتہ، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتہ کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ځوروي، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړي او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړۍ ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه برق څلوروي سات او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده، هماغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شو. کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زه، د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو ځنه د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهېږو چې تر څو به یي ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په ځواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2021 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري، پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یاد هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي، یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم، چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما.
انجان صاحب، ډیر مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زه مرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ، نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبر او نور مونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نور مونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ،
از غیری بو لده وطن گلان کرون و رمونگ تندی باورین کرو یو ابل بخندو نو رمونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نو رمونگ.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسین اقبال تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دې ونې د مجلې ورستې پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې کو شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نشو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په ښکلي زمانه کې نه یو، مونږ د خپلې مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هره زورهوره مرۍ د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپلې ځوانۍ مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود همه پسرلي د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړي دي ایره ایره یو، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زوی په وړاندې مدام د خپلو حوصلو په سلو لاس وهلی، د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخیر تر کومه پورې، اخیر تر سو به داسې مونږ د حالاتو مخکې سر ټیټو، راځئ چې اوخاندو خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې مانې وپیژنو، ځان پې پوه کړو بل پې پوه کړو، راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای،
زلفو بندی وانیم خدایا کمزوری تزما نت زانت جانانیم نت خلو نباغی شم نت زلفو بندی وانیم خدایا کمزوری تزما Thank you.
لکوخ کا در تراغلم بپڑوں کے اوے سانیم نتخ کلون باغی شم نت زلف و بندی وانیم دایا کم دوری تزمان مزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا مزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم نتخلو نباغی شم نتزلف و بندی وانیم دایتم لوری تزمان خلیل شم د اورونو نہ خیاند محفلونو نہ خلیل شم د اورونو نہ خیاند محفلونو نہ خیاند محفلونو نہ منصور شم د دارونو نہ د کانو په نشانیم نتخلو نباغی شم نتزلف و بندی وانیم خدایت لوری تزمان مبارک دی شخو بنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخو بنا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے تلکنانیم ندخلو نبار